دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. نن دا سه شنبه ورځ د 1492 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2014 میسوي کال د اګست له 6 سره سم ده. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 او د FM په 0.15 اوریدلی شي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداری ورکوي. ایټالیا او روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن د افغانستان د حالاتو پر راتلونکي خبرې کوي. او د ترکیې محکمې د هغه 215 تنو پر ضد د حکم صادرولو پروسه پیل کړه چې د حکومت د ړنګولو لپاره په دسیسه تورن شوي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداری ورکوي. د ادارې له مصیبت ځپلو خلکو سره د سیاحتو مرستو غوښتنه کړې. د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر د مرستیال په مشرۍ په یوه غونډه کې ځانګړې خبرې شوې دي. دوی په هغه سیمو کې چې سیلونه راغلي ښایي نور سیلونه هم راشي او ښایي د دې ولایت شاوخوا نږدې سیمې هم د دې ولایت شاوخوا نږدې سیمو کې هم اورانه رامنځته شي. د اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو له امله تراویه او زیات کسان مړه شوي او د ورکو شوو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندوی ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په نهو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو له امله ځپل شو کورنیو سره مرستې زیاتې کړي. د ایتالیا او روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن د افغانستان د حالاتو پر راتلونکي خبرې کوي. د روسیې خبری دولتي خبری اژانس ترتاس د روسیې د دفاع وزارت ویان په حواله ویلي په دې خبرو کې به تر ټولو مهم بحث له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او سیمه ییز امنیت په اړه وي. ایتالیا په افغانستان کې څه باندې 2800 عسکر لري چې ډېر یې د ناټو تر قومندې لاندې په هرات، غور او بادغیس کې خدمت کوي. د روسیې چارواکو زیاته کړې چې د روسیې او ایتالیا د لوړ رتبه چارواکي به د سوریې پر حالاتو هم بحث وکړي. او پاکستان اعلان وکړ چې په دسمبر کې به افغانستان سره د کرکټ سیالۍ ترسره کړي. دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره او د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هدف به په افغانستان کې د کرکټ د لوبې پیاوړي کول وي. دا سیالۍ به د دسمبر په 8 نیټه د متحده عربي اماراتو د شارجې په ښار کې وشي. افغانستان او پاکستان د روان کال په پیل کې داسې قرارداد وکړ چې لمخې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ډلې د پیاوړي کولو لپاره همکاري کوي. د ترکیې محکمې د هغه 215 تنو پر ضد د حکم صادرولو پروسه پیل کړې چې د حکومت د ړنګولو لپاره په دسیسه تورن شوي. محکمې پرون د دې هیواد د پوځ د ارکان پخواني رئیس جنرال ال کرباشبوغ په عمر قید محکوم کړ. جنرال باشبوغ د 2008 کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې د ترکیې د پوځ مشر و او پر ځان لګېدلې تورونه یې رد کړي. د ترکیې سیکولر اپوزیسیون دا محاکمه ردی او وایي چې هدف یې د هغه کسانو غلي کول دي چې پر حکومت انتقاد لري. د اپوزیسیون جمهوري غوښتونکي ګوند یو وکیل پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل د جنرال باشبوغ پر ضد شوی حکم به ولس ونه مني. د وای محکمې یو پوځي قومندان په عمر قید محکوم کړ. دا د ترکیې پوځ ته خطر دی او د منلو نه دی که تاسې یو پوځي قومندان چې د پوځ مشري کوله د یوې تروریستي ډلې د غړي په توګه محاکمه کوي دا معنی لري چې ترکیې جمهوریت پوځ باندې حمله کوي. خلک به دا ونه مني. په 2002 میلادي کال کې قدرت ته د رجب طیب اردوغان له رسیدو راهیسې سلها او جنرالان په ترکیه کې محاکمه شوي چې منتقدان یې په سیاسي چارو کې د پوځ د اغېز د کمولو هڅه ګڼي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وروستۍ پریکړې پر اساس د دې هیواد پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د نظام مصلحت پیژندلو شو. په هغه اعلامیه کې چې د خامنئي پر انټرنیټ پاڼه خپره شوې په تیرو اتو کلونو کې د ایران د ولسمشر په توګه د احمدینژاد د کار ستاینه شوې. د نظام د مصلحت شورا د ایران د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مشرۍ فعالیت کوي چې احمدینژاد یې له عمده منتقدانو ګڼل کیږي. د نظام د مصلحت شورا د ایران د پارلمان او شورای نگهبان ترمنځ په قانوني چارو کې د ارتباطي ارګان په توګه کار کوي. او متحده ایالات وایي چې امنیتي اندېښنو په خاطر به د منځني ختیځ او افریقا په ځینو سیمو کې د دوی 19 سیاسي ماموریتونه د اګست میاشتې 13 نیټې تړلې پاتې شي. د یکشنبې په ورځ د اسلامي نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د امریکا سفارتونه او کونسلګرۍ وتړل شوي.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځین نور ولایتونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسماني موریاد وي، د تودوخې لوړ درجه 24.21. په کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي، د اورش اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 24.9. په هرات کې به اسمان پاک او صاف شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.25. په مزار شریف کې هم اسمان شیندې، د تودوخې لوړ درجه 24.9. په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د اورش ترکل شوی د تودوخې لوړ درجه 9.9.
وړاندې په دینم ست خبري مجله کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د څو تنو مېرمنو او ماشومانو په ګډون نږدې شل تنه د مزار شریف اوسیدونکو د یو خصوصي شرکت د ساتونکو لخوا په ډزو وشتل شوې. دا چې ولې په روانه خبري مجله کې پرې رپورټ لرو. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو پر سازمان او نورو خیریه موسسو غږ کړی چې په دې هیواد کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په عین حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې به سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستې وویشي. د ترکیې محکمې پرون د هغه 215 کسانو باندې د حکم په صادرولو پایل وکړ چې د حکومت د ډنګولو د دسې په ګډون بیلابیل تورونه ور باندې لګیدلي. دا او ځینې نورې مسلې په روان نیم ساعت خبري مجله کې څېړلو موږ سره اوسئ. دا د خبري مجلې په دوام کې لوی د مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. لا مسار شریف سخار رسل ریپورتونه وایي چې پرون دغلته د یو خصوصي شرکت ساتونکو په هغه کسانو ډزې کړې دي چې د مرستو د ویش لپاره راټول شي وو، او د څو تنو مېرمنو او ماشومانو په ګډون نږدې شل کسان مړه او شوبل کړي دي. لطیف صحاک له مزار شریف څخه له نور جزئیات سره.
د میرمنو او ماشومانو په ګډون د مزار شریف شل تنه اوسیدونکي هغه مهال ټپیان ووژل سول چې د یو خصوصي شرکت لخوا په بېوزلو کورنیو باندې خوراکي توکي ویشل کېدل. خلک وایي دا ماشومان او میرمنې د دې خصوصي شرکت د محافظینو لخوا په قصدي توګه ووژل سول. هغوی وایي دا مسله ساتونکو د کلشنکوف په ډزو دا کسان ویشتلی دي. میرمنې ووژلې، ماشومان یې وویشتل. دا کسان د غزنفر شرکت او قصدی ډول لسها و تنه بېوزلي کسان وویشتل. دا قاتلان د ونی ولسي او موږ یې د محکمې غوښتونکي یو، ځکه هغوی ناحقه کسان وژلي دي. کوم کسان چې وژل سوي او یا هم ټپیان دي د هغه کورنیو غړي دي چې ډېر بېوزلي وو. د غزنفر شرکت چارواکي بیا وایي د هغوی ساتونکو په چا باندې ډزې کړي نه دي. د دې شرکت د دایرې مدیر سید اسلام وایي هغوی غوښتل 1500 بېوزلو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشي. د دې موادو د ویشلو پر مهال یو شمېر فرصت طلبو کسانو غوښتل چې د هغوی زیرمو ته ننوځي او زیرمې یې چور کړي. من گفتل دا خوراکی توکی پا بیوزل کسانو باندی وویشو. یاش میر ببند بار کسانو گفتل می دیمنگ زیر متران نوزی. دیمنگ ساتون کو دیاغوی مخوانی والا. او پا امده محال اخودا را منست سا. من صبح ندی واجیلی.
ما هیچ کسی را با چشم سر ندیدیم.
د امنیت قومندانای چارواکی وای تر دې مهال د دې پیخ په تور څوب نیولې نیتی د بلخ ولایت د امنیت قومندانای د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وای د پولیسو سرن روان دي او دا به هغه مهال په ډاګه سي چې دا کسان چا وزلې دي سرن پای ته ورسیږي
ببینیم که کشته شده از اثر
مونږ خپل چیرونو ته دوام ورکو او تحقیقاتم پیل کړی دی اما تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دا کسان د دې شرکت د ساتونکو لخوا وژل سوي او یا هم د کوم بل چا کار ده
توسط کدام اشخاص اینا کشته و زخمی
مزار شریف شل تنه اوسیدون په داسې حال کې وژل کیږي چې ویل کیږي د 2014 میلادي کال پر رسیدو سره د خلکو ترمنځ بېوزلۍ مخ په زیاتېدو ده او خلق غوړي چې د بیلو بیلو لارو نه خوراکي توکي ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو پر سازمان او نورو مرستندوی ټولنو غږ کړی چې په دې هېواد کې له وروستیو سیلاب ځپلو سیمو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اړه پاموکې د فرشتې جلل سه چمتو کړې ریپورت ده.
په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره خبرداری ورکوي چې شای د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې لا زیات سیلابونه راشي او له دې امله یې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو ته مرستې استول شوې دي.
په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکي ذخیره لرو، یو مقدار نقدي وجوه هم په هر ولایت کې شته چې که داسې مشکل منځته راځي د هغوی وجوه نه استفاده ولایتونه کیدای شي او خپل مشکلات حل کوي. موږ بیشتر د دفاع وزارت پر د داخله وزارت پرسونل تربیه کړی ده چې نجات ورکولو طریقه هغوی زده دي او زیاتر کارونه د نجات کارونه د دفاع وزارت پرسونل او
د افغانستان جمهوری ریاست پرون د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو خیریه ادارو څخه غوښتنه کړې چې په نهو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله ځپل شوي کورنیو ته مرستې زیاتې کړي. مسؤلین وایي چې په تېرو څو ورځو کې د کابل په څو ولسوالیو، ننګرهار، لغمان، خوست او کاپیسا ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ستر ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو یو شمېر خیریه ټولنو او انجوګانو سره خبرې کړي او د مرستې مواد یې راغونډ کړي او په ځینې مصیبت ځپلو کورنیو ویشل سوي دي. سیاس بیا هم ټینګار وکړ چې تر ټولو زیات تلفات د کابل په سروبي ولسوالۍ کې وو او له دې امله چې زیات خلک ورک شوي نو د تلفاتو دقیق رقم لا هم نشي څرګندېدلی.
سیلابونو که چی په نه ولایت راغلی ده نه شپېته تنه شهیدان دی او خلکو ته مالي تاوانونه هم په دغه ولایاتو کې رسېدلی ده. داسې خبرونه شته چې ډېر خلک ورک دی او تر اوسه پورې د دې اپارې پلاتنه کې ده او تر اوسه جسدونه هم پیدا شوی نه ده. په دغه مناطقو چې د سیلاب راغلی ده بیا هم په دغه مناطق کې او هغه ولایتونو چې د دې ولایت په جوار کې قرار لري دغه ولایت ته په آینده کې تاوان ورسوي.
له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د افغانستان په ناامنو او یا هغو سیمو کې چې د طالبانو نفوذ زیات دی د دوی خیریه پروګرامونه تر اوسه له خنډ سره نه دي مخامخ شوي. په زیاتو مصیبت ځپلو سیمو کې خلک د کومکونو د نه ورسېدو یا کموالي شکایت لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل چې د دوی سیمې ته مرستې په وخت نه رسېږي او مصیبت ځپلي کورنۍ په بد حالت کې دي.
کومکای که از طرف اسلام یا شامده از بهر فامیل یک بزیار ده یک خیمه یک کمپل است کافی نیست در که کومک و امرای از یا کافی تو صورت نگرفته. خواهش ما از امید دولت و اسلام یا سامی است که کومکای کافی امرای صورت بگیره.
جمهوری سامید کرزی در دوشنبه پورز مربوط و ادارو ده ویل چه پا بیرانین دول ده سه لعملت زپل شوی و سیموتا کومکونه واسته بی.
دوستانو دا ورستیو سیلابونو په اړه له کابل څخه زموږ د یوې خبریالي ریپورت لرو چې د اتو بجو په خبرونه کې به واوري. په هغه کې هم په افغانستان کې د سیلابونو پر موضوع او خلکو ته د پیښو ستونزو په بیلابیلو اړخونو خبرې شوې دي. دا زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو کولای شئ چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه په انټرنیټ کې هم واوري او همدارنګ په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه موندلې شئ. ولته زموږ ریپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم په مخ کې د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداری ورکوي. د ادارې له مصیبت ځپلو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. ایتالیا او روسي بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن د افغانستان د حالاتو پر راتلونکي خبرې کوي. پاکستان اعلان کړی چې په دسمبر کې به افغانستان سره د عربي متحده اماراتو د شارجې په ښار کې دا کرکټ د لوبې یو ورځنی سیالي تر سره کړي. دا ترکیه وی محکمې د هغو 250 تنو پر ضد د حکم صادرولو پروسه پیل کړه چې د حکومت د ډنګولو په دسیسه تورن شوې دي. متحده ایالاتو د امنیتي اندېښنو په خاطر د منځني ختیځ او افریقا په ځینو سیمو کې 19 سیاسي ماموریتونه د اګست میاشتې تر 10 نیټې تړلې پاتې کیږي. او عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د القاعده د تروریستي شبکې درې مشکوک غړي وژلي. د عملیات د عراق په شمال کې شوي. دا د ساتي راډیو دا اوس په صالح محمد صالح ته غوښ شو چې لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورسپنې په خپل یو تحلیلي لیکنه کې د باګرام زندان په افغانستان کې دویمه ګوانټانمو بللې او لیکي په داسل کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کموي یواله اومده سوند چې ورسره مخامخ ده د باګرام زندان تړلې چې په دویمه ګوانټانمو مشوره ده. ورسپنې لیکلي لا هم وش پته تنه غیر افغاني بندیان د امریکا پر رهبری په دې زندان کې دي او ځینې د القاعده شبکې سرسخت غړي هم دي چې پر امریکا د سپتمبر د 18 متر بریدونو وروسته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نیول سوي او وسم د بګرام په زندان کې ساتل کیږي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د بګرام زندان په تړلو کې امریکا له هغو ستونزو سره مخامخ ده چې د ګوانټانمو زندان د تړلو په برخه کې ورسره مخ ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي د بګرام زندان تړل عاجل دي او شایي زیاتې ستونزې ولري. د امریکا حکومت د افغان زندانیانو د ادارې مشري سشکل افغان حکومت ته وسپارله، خو د بهرنیو زندانیانو برخلیک د دې زندان د تړلو په وړاندې یو لوی خنډ ګڼل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي د بګرام زندان د تړلو هیله سته خو پلان نه. ورسپنه د تحلیل په دوام زیاتوي په اصل کې چې امریکا راتلونکي کال په افغانستان کې خپل 12 کلنه جګړه پای ته رسوي، د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه لا نوی توانېدلې د دې زندان د بندیانو محاکمه یا هم د هغوی خپل هیوادونو ته د دوی د سپارلو لپاره کومه ستراتیژي برابره کړي. بل دا چې په بګرام زندان کې د بهرنیو بندیانو شمیر په زیاتېدو دی، ځکه لا هم د افغان او امریکایي خاصو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې بهرني جنگیالي نیول کیږي. تیر میاشت هم یو ډله نوي بندیان د بګرام زندان ته ولېږل شول. د دې زندان یو بندي هم په رسمي ډول نه دی محاکمه شوی. پوځي هیئت تر څېړنو وروسته ځینو بندیانو ته له زندان څخه د ازادۍ سپارښتنه ورکړې، خو د دوی زیات شمیر خوشی شوي نه دي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي څرنګه چې د بګرام زندان په افغانستان کې دننه دی، امریکایي قواوی مجبور دي کله چې په 2014 میلادي کال کې جنگي نقش پای ته رسیږي دغه زندان وتړي. خو ځینې امریکایي سیاستوال او چارواکي وایي د بګرام زندان تړل به یو لوی امنیتي خطر وي. دوی وایي تر ټولو ښه حل لار به دا وي چې د بهرنیو بندیانو برخه د افغان دولت تر اجازه وروسته د وی بلې لسیزې لپاره د امریکایانو تر څارنې لاندې وي.
تاسو زموږه غلازادې رادیو نوري په کونړ کې امنیتی چارواکي وایي د کوچنی اختر په رسیدو امنیتی تدابیر زیات کړي او هڅه کوي چې د اختر په ورځو کې د نامنیو مخه ونیسي. روحلان وری له کونړ څخه نور تفصیل راکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل زاده رادیو ته ویل د اختر پر رسیدو یې په مرکز ولسوالیو کې امنیتی تدابیر ټینګ کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د اختر ورځې په خلکو په غم بدل کړي. زما د کونړ له ټولو شریف اوسیدونکو دا هیله ده چې هر وخت کوم مشکوک کس وویني او وړاندې لدی چې کومه پیښه رامنځته کړي باید امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي، ځکه پولیس د دوی بچي بچی او ورونه دي سو ټول خلک په آرام فضا کې د اختر ورځ شپې په خوخی ولمانځي. د کونړ والی شجاع الملک جلالا خان بیا وایي اختر د خوخی ورځ دي او له ټولو وسلوالو کسانو غواړي چې له جنگ او جګړو لاس واخلي.
زموږ د مخالفینو ورونو نه هغه څوک چې د پیلحال د دولت په ضد باندې په غرونو کې او دي هغه نه زموږ دا تقاضا ده چې دا دولت ستاسو دی موږ ستاسو یو تاسو افغانان یو موږ هم افغانان یو تاسو په کوم اعتراض باندې زموږ سره جنگ کوئ زموږ مخالفت کوئ؟ اول خو کونړ خلک مذهبي خلک دي بیا په ادارو کې هم داسې خلک دي چې هغه د اسلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت سره برابر په ادارو کې موجود.
د کونړ او ټول افغانستان اکثره خلک د روژې او اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې له ټولو خواو غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي خو بیا هم جنگ دوام کوي. دا لا نه ده معلومه چې په را روان اختر کې به جنگ بندي وشي او که بیا به هم جګړې جریان ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
دوستانو ستاسو د راستولو سمسونو پانه چې ګورم بیا هم سمی الله حلیمی تندر خډیر سمسونه راستولې دي. یو سمس ولما او پاغي کې وایي چې خون کو ته باید د هویت پیژندنې کارتونه جوړ شي. دا شیرزاد ولسوالۍ نه اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دي چې په دې ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي. یو بل اوریدونکو اشرف الله د ننګرهار نه په راستولې سمس کې لیکلی دي امریکا باید زموږ هوایي ځواکونه پیاوړي کړي. دوستانو که چیرته ستاسو په سیمه کې هم وروستیو سیلابونو له کبله خلکو ته زیان اوښتي نو کولی شئ چې دولتي چارواکي او نورې ادارې د ازادي راډیو له لارې خبرې کړئ. موږ ته که د اتصالات تلیفون لري پیغام ولیکئ، د خپلې سیمې حال راته ووایي او هلته د سیلابونو له امله د اوښتي زیان حال راته ووایي. اس ام اس مو 813 شمیرې ته استولی شئ. دا ترکیې محکمې پرون د هغو 215 کسانو باندې د حکم صادرولو پروسه پیل کړه چې د حکومت د ړنګولو د سی په ګډون په بیلابیلو تورونو تورن شوي دي. د محکمې د حکم پر اساس پرون د ترکیې د پوځ یو پخانی جنرال په عمر قید محکوم شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې یو رپورټ فرشته جلال زید راوړي.
په ترکیه کې د تورانو کسانو له جملې لږ تر لږه 21 ته د محکمې لخوا برات ورکړ سو. زیات شمېر کسان په اوږده موده بند محکوم شوي دي. په ترکیه کې د اپوزیسیون درې پخواني وکیلان له 12 تر 15 کلونو په بند محکوم شوي دي. محکمې پرون د هر توران پر ضد جلا جلا حکم اعلان کړ. په دې 215 کسانو کې د ترکیه د پوځ لوړ رتبه پخواني جنرالان، قانون پوهان او وکیلان، اکاډمیک شخصیتونه او ژورنالیستان شامل دي. په دې کې پر یو شمېر کسانو په یو سیمه ییز تروریستي ډله کې د شمولیت په غیر قانوني ډول د وسلو درلودو او د صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد د وسلوال پاڅون لپاره د خلکو د تحریکولو په څیر تورونه شامل دي. استانبول ته نږدې د هغې محکمې د ودانۍ شاوخوا ته چې د تورنو کسانو محاکمه روانه ده، د مظاهرې ضد پولیس ځای پر ځای سوي او سړکونه د اوسپنیزو موانعو په مرسته بند شوي دي. پولیسو پرون د هغو سلګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره چې د محکمې د ودانۍ خوا ته روان وو د وشکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو پرون د محکمې په وړاندې نارې وهلې چې موږ د مصطفی کمال اتاترک عسکر یو. د ترکیه سیکولر اپوزیسیون د محکمې د جریان چې په 2008 میلادي کال کې پیل سو غندلې دی. دوی وایي دغه محکمه د حکومت د انتقاد کوونکو د غلي کول لپاره پیل سوې ده. د استانبول شاري وو اوسیدونکو محمود چې له دې محکمې سره مخالفت لري پرون د رویټرز اژانس ته وویل:
Vallahi şimdi bunlar yargılandı ama Recep Tayyip Erdoğan bu duruma düşerse o zaman ne olacak onun?
Da kasan mahkeme kije. Aw za pedi fikir kom chi da si wona si chi wraz khpara shagala Erdoğan hom da si mahkeme to wadriji. Khuda khabar chi dai ba yakum hiwat ta panawr wri. Da khuda adalat ba zan sargand kri. Da Turkiye secular poz la kanu raisi pedi hiwat ki da Recep Tayyip Erdoğan pa mushri la hakim masabi gund adalat aw taraqqi sarastun zilari. Pa 2002 miladi kal ki qudrat ta da Erdoğan rasido raisi salha aw podi jandalan mahkeme sawidi. Da حکومت منتقدان وای دا کار د لپاره سوی چې د دې هیواد په سیاسي چارو کې د پاوز د نفوذ مخنیوي وشي. د ترکیه همدې محکمې تیر کال هم د پاوز لښته لږه 300 تقاعد سوی او برحاله جنرالان په دې تور چې لس کاله مخکې د حکومت د ړنګولو د سره جوړه کړې وه محکمه او په تر شلو کلونو زندان محکوم کړل.
خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورېدئ. مصر دولتي رسنیو د رپورټونو پر اساس د امریکا، اروپایي اتحادیې او د خلیج دوه هیوادونو یو شمېر ډیپلوماټانو په مصر کې د اخوان المسلمین له مهمو غړو سره په زندان کې ولیدل. د دې لیدنې کتنې هدف په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ پای ته رسول دي. فراه هیواد په دې اړه نور تفصیل دراوړئ.
ډیپلوماټانو لومړی د سارنوالۍ اجازه ترلاسه کړه او وروسته یې په القریب زندان کې د اخوان المسلمین مرستیال مشر خیرت الشاطر سره یو ساعته غونډه وکړه. دا لیدنه کتنه د دوشنبې په ورځ سهار وختي تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وسوه. الشاطر چې د اخوان المسلمین د ډلې ډېر بانفوذه کس ګڼل کیږي، ورباندې تورونه دي چې د مخالفانو پر ضد تشدد پارولی دی. د راپورونو پر اساس د نموړې محاکمه د رواني میلادي میاشتې پر 15مه نیټه پیلېږي. په ډیپلوماټانو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز، د عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید، د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد العتیه او د اروپایي اتحادیې استازي شامل دي. ویلیام برنز د مصر د بحران د حل لپاره له درې ورځو راهیسې په دې هیواد کې دی. دا راز دوه نور امریکایي سناتوران لینزی گراهام او جان مکین د مصر د موقت حکومت پوز او مخالفانو سره د خبرو لپاره مصر ته تللی دي. لبلی خوا د اترتاس خبری آژانس د اروپایي اتحادیې د یو ډیپلومات له قوله راپور ورکړ چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس کاترین اشتون هم د مصر د کړکیچ د حل لپاره غواړي دریم ځل دغه هیواد ته ولاړ سي. د ډیپلومات په وینا کاترین اشتون دوه ځله مصر ته سفر کړی دی، خو تر اوسه د هغې هلو ځلو د دې هیواد د کړکیچ په حل کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. اروپایي اتحادیه غواړي په مصر کې د تشدد د پراختیا د مخنیوي لپاره د بحران سیاسي حل پیدا کړي. د راپورن پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز د مصر د موقت حکومت او پوځي لوړپوړو مقامات سره هم لیدلی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا د ازادي رادیو دا دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ویب پاڼه کې هم واورئ. ازادي رادیو ټکي کام مو آدرس ته وسم د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
اردوونکو یو ځوان سره ولاړ یم د دغه غاړي شې دی د ګلدوزی کوي. نوم دی راته واخله.
حشمت الله د لغمان سویدن کې هم د سیسدی
دغه یوازې د نارینه او کالې غاړي ګلدوزی کوي که د میرمن هم لري.
یاره چې نارینه خو مسلک دی او چې زنانه هم راځي هم جوړي ورته ګنډو یخنه ورته ګنډو.
اول دی د ګلدوزی څنګه زده کړې؟
ګلدوزی خو ما زده کړې په مزار شریف کې.
اوس هم ځوان یې نو غلطه ما شوم چې تللې وکا اوس وخت دې زده کړې؟
یاره د 16 کال کې چې زده کړې مې نه.
ښه، دا نو څو کال
پینځه ویش په بشت کلو بهم
شاخه نو یعنی پینځلس کلانه کې بتله لوي ال
تک شاید هم داسې مو
دغه ګلدوزی چې کوي نو باید د رسامي ز دی وي. تام هم دغه رسامي ز دی
او ان شاء الله چې پوره خطاته ما
ښه خطاتی هم کوي
او بس دې مطلب کې ان شاء الله خو اړه دي مو
دغه یو غاړه په څو ګنده
بس دا سینپور ګندو په 1000 روپے او دا وړي ګندو په 300 داسې په دې رقم باندې.
اکثرا کوم خلک ډیر دغه غاړو مینوال دي، ځوانان دي، د لوی عمر دي څو
ولا چې ځوانان خو ټول د دې شو ډېر شوقیان دي او بعضي بعضي سپینګيري هم پیدا کیږي. د قندار د زابل د دې سپینګيري راځي بس یګان سینپور ورته ګنډو
په خپل څنګه خپل خوخيږي کنه.
سینپور ځان ته جوړم خو چې کله ورته وخت پیدا کو ځان ته په وسیله باندې بیا یو دانه شوقي شو جوړو ځان ته.
تر اوسه به دې څو ځان ته جوړي؟
یاره حساب نشته د شلو نه ځان ته ډېر
خلک یعنی خپل دې خوخيږي.
او خپل هم دا مسلک د زکه
دا اوس خو د اختر شپې ورځ دي اوس بیروبار بډیر در باندې
ولا چې بیروبار خو ډېر ده بیا شکر الحمدلله مسره پسند کې دوه استادانه هم نور دي هم کار دي را سره نو کار پزان منه د سی بوج نه راولو نو هم خپل اندازې پوره کار کو.
دغه یو غاړه چې ګنډي څومره وخت در نه اخلي؟
بس خې خنو ګنډو پکې تقریبا نه ته ګنټي لس ګنټي وخت رانه نیسی پکې.
ښه، د خډیر وخت اخلي؟
او وخت دی.
بیا ډیزاینونه دي څو ډولز ده دي؟
ډیزاینونه نو چې یو 50 رقمونه مې سینا پر ډیر ګنډلې دي ډیزاینونه.
بیا داسې کوم کتلاک لري چې خلکو ته ورخه چې کوم ډول ورته وګنډي کڅنګ؟
او کتلاک را سره شته په کتلاک نه شیا خوخ کړه هغه د کنه بیا ورته خپل په خوخه یو خسته ډیزاین جوړو بس بیا خل خوشاله
خای تا ژوند ګلکارې سره دین خوشاله
شکر الحمدلله هزار بار د خدای نه شکر
بس ډیر امانه ژوند
ته نه هم ډیر
قدر من دوستانو دا ژوند رنگونه پروگرام واوري دا تاسو کولای شئ چې مکتا خپل نظرونه زموږ دا فیسبوک ټوئیټر او همدارنګه د سمس لاري رواستوي ک د اتصالات ټلیفون لاري نو تاسو واتل شمیرې ته د خپل سیمې او خپل ولایت حال لیکل شئ او مکتای راستولای شئ سید سمي عباس مو په بلنیم سات خبري مجله کې کوربه ده.